امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه خلیل خان يم دا د امریکا غږ د واشنگتن استودیو دا او موږ خپل لومړی سهارنۍ نیم ساعته خبری خبرونه پیلو په دې خبرونه کې به لومړی خبرونه وي او دا غوړسته به د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه واوري خو لومړی به خبرونه وي چې زه به تاسو ته وړاندې
السلام علیکم د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوشنی اختر په دوهم ورځ چې د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د اعلان سوي اوربند دوهم ورځ د اختر له څلورمې څخه د نامعلومې مودې لپاره د یو اړخیز اوربند میا د غزو له اعلان کړی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د شنبې په مازیګر د ملي ټلویزیون له لارې ملت ته وینا کوله له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د اوربند موده دي وغځوي.
د کوچني اختر له څلورمې ورځ څخه د هیواد امنیتی او دفاعی ځواکونو ته د اوربند تمدید هدایت ورکو. د تمدید شوي اوربند جزئیات به ډېر ژر ملت سره شریک سي. له افغان وسلوالو طالبانو هم غواړو چې هغوی هم خپل اوربند تمدید کړي. د اوربند په موده کې به د افغانستان د حکومت لخوا د طالبانو ټپیانو ته طبي مرستې او د اړتیا په وخت کې بشري مرستې ورسیږي او د طالبانو بندیانو ته به له خپلو کورنیو سره د آسانه تماس او لیدلو زمینه مساعده شي.
د امریکا متحده ایالات ویلي دي چې دوی دې ته تیار دي چې د سولې د خبرو ملاتړ وکړي، زمینه ورته مساعده کړي او ګډون پکښې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت هم د جمهور رئیس د اعلان ملاتړ کړی دی. دغه راز په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د کاتې ملاتړ ماموریت هم د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د جون د 14مې د اعلان ملاتړ کړی دی. په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د اوربند لمانځنې په مراسمو ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوي دي او 45 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار والی بیان د عطاالله خوګیاڼي وویل چې په وژل شوو کې وسلوال طالبان، افغان سرتیري او عام وګړي شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې 14 پرون د شنبې پر تر ماپښین وروسته د روداتو ولسوالۍ په غازی امان الله خان شارګوټ کې رامنځته شوي ده. که څه هم تر دې مهاله د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه انتحاري حمله داعش وسلوالو کړې ده. مادرید د شنبې په ورځ ویلي چې دوی د فرانسې هغه وړاندیز منلی چې د اکویرس په نامه کښتۍ چې دا وخت اسپانیا ته په لار ده او 600 مهاجرین پکښې سپاره دي قبول کړي. د اسپانیا مرستیال صدراعظم کارمن کارلو په یو بیان کې وویل چې د فرانسې حکومت به د اسپانیا د حکومت سره په ګډه کار کوي چې کله دغه مهاجرین د جدول په حساب د یکشنبې پر ورځ ورورسیږي. فرانسې چارواکو بیا په یو بیان کې ویل دي چې فرانسه به هغه مهاجرین ومني چې د دې لیولتیا وښیي چې هلته تلل غواړي. د یمن دپاره د ملګرو ملتونو استازي د یاغیانو تر ولکې لاندې پلازمینې سنا ته د شنبې په ورځ رسېدل دي چې د حدیده بندر په بیړني حالت باندې خبرې وکړي. په دغه سیمه کې د یاغیانو او سیمه ییز اعترافي ځواکونو ترمنځ سخت جنګ دی. داسې توقع ده چې مارټن ګریفت به د یاغیانو مشرانو ته دا وړاندیز ورکړي چې د ملګرو ملتونو د څار لاندې د سرې بحیرې بندر کنټرول پرېږدي چې د حکومتي ځواکونو سره د نور جنګ مخه ونیول سي. حکومتي ځواکونو چې د سعودي او د متحده عربي اماراتو ملاتړ ورسره دی د پرمختګ په لور دي. مارټن ګریفت چې کوم وخت د سنا نړیوال هوایي ډګر ته ورسېد نو د خبریالانو سره یې خبرې ونه کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوښتل چې ټولو سیالو ډلو ته اعلان وکړي چې که هغوی خلکو ته د بشري مرستو د رسولو مخه نیسي د ملګرو ملتونو د بندیزونو سره به مخ سي. اوس د یمن خلک د جګړو د دوام په وجې د کاتۍ سرحد ته رسېدلي دي. په روسیې کې د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون فرانسې استرالیا ته 2، ارجنټاین او آیسلینډ یو بل ته یو ګول، د ډنمارک پیرو ته یو ګول او کروشیا نایجیریا ته 2 ګولونه ورکړي دي.
Execution, but Advíncula is playing like a crack. Then goes Carrillo with a left. Great save. Down and to the right by Schmeichel. Going away from Advíncula.
نن به سربیا له کوستاریکا سره او مکسیکو به د جرمنی سره لوبه کوي. په روسیې کې د فوټبال د نړیوال جام لوبي به د جولای تر 15 پورې دوام وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره تاریخي کتنې وروسته د پیونګ یانګ د ټیمي پروګرام پر سر راپورته سوی کړکیچ تر ډېره حده هوار کړی دی. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې مخکینی ولسمشر باراک اوباما ورته ویلي وو چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو پر پروګرام د امریکا پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شاید د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په روان دوبي کې وګوري. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې مکسیکو ته باید اجازه ورکړل شي چې ماسکو ته باید اجازه ورکړل شي چې د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو سره چې جی وو په نوم یادیږي یو ځای شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوري څخه واورېدل.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل او وسته خبرونی لومړی راپورټ. د ننګرهار په ولایت کې حکومتي پوځیانو او وسلوالو طالبانو د وربند د غزیدو غوښتنه کړې ده. زموږ خبریال زبی الله غازی په خوږیانو ولسوالۍ کې هغې سیمې ته ورغلی چې طالب وسلوالو او حکومتي عسکرو په ګډه اختر منځلی دي.
حکومتي قومندان هغه طالب وسلوال ته ورغاړي وځي چې کلونه کلونه یو بل ته د دښمن په سترګه کتل. په یوه سیمه کې د دغو دواړو بیرغونو رپېدل د اور او اوبو یو ځای کېدو خو نیت او ارادې ورورسول. د خوګیانو په مملي تاریخي سیمه کې د حکومت او طالب غاړې دا دومره مینه ډیرو ته د خوب لیدو وای لکه غبرګ اخترونه. د سولې دا چغې د هغو زړونو غږ دی چې اوږدې جګړې د ژوند خوږ توګلی طالب ولس او کو حکومتي سر تیرې ده.
کلونه کلونه د حکومت ادا سر تیرې او دا طالب وسلوال په خپل کې سره و جنگیدل خو نن په یو رینجر کې سره ناشتي او نن غواړي نن جګړه وکړي. د درې ورځو وربند تم هله مندي او وايي ممکن دا د سولې یو پیلام شي.
زه خپل کلی ته په کال کې نه شوم راتلای دوه کې هم نه شوم راتلای ځکه چې د امنیت خراب او د امنیت زمينه نه برابر او نو دغه خوشاله یم چې دغه خپل کلی کې ما دغه تاریخي باغ دی یعنی دغه خپل کلی کې مې دی. زه شپږ کاله کېږي چې نه یم ورته داخل نه وته او نه مې دی لیدلی تر اوسه پورې.
ژوند عادي دی. 50 کلن شمس الدین لخپل دوه اولادونو سره خواګه پخی وای په جګړه کې را لوي شو خدا ورزي لکه د خوب لیده.
تاسو شاته په دې میدان باندې دا ورونه واغورونه سره ګډ ما ولیدل خو ته په خدای کې نو کښې دا کړی دی وانه ټول وسو وسته مې اوبه کې خطا کړو. دا د ډېره خوشحالۍ نه کوه دا ما په اوبو کې خطا کړو چې زه د دوی په ننداره شوم چې دا زه خوب وینم که دا رښتیا کړي.
ځینو طالب وسلوالو امریکا غږ ته وویل پوره نه کاله وروسته جلال آباد ولید او په دا نیمه شپه د کامې شیری یخ ته ورغلی وو.
په دې نه کالو کې مې اولین ځل و چې زه د کامې شیری یخ ته بېګا لاړم او چې پوسټ سونه چې کوم و حکومتي موږ سره ډېره خرابیه وکړله او فقط چې هر چک پوسټ ته به ورتلو راته به ویلې چې د اختر مو مبارک شه موږ به هم ورته ویلې چې ستاسو دې هم مبارک شي او لاړلو. بیا د شپې تقریبا یوه بجه وه چې موږ د شیری یخ نه بېرته راواپس شولو او جلال آباد ښار کې مو چکرې وویل. تر دې اوسه مو دا خبره خوب هم نه دی کړی د خوشحالۍ نه او نه خوب راځي.
لکه د دغه ماشوم ډېرو ته د اوربند دا ورځې د خوښۍ دي. خلک یې اوږدېده او دایمي سولې ته د لارې اوارې یو ښه زیری ګڼي. هغه څه چې لا یې سم اټکل نه شي کېدی.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغان حکومت او د طالبانو استازو ترمنځ اوربند او لیدکاته دوام لري. د کابل په ګډون په یو شمیر شارونو کې د افغان حکومت سیمهیزو چارواکو او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د ګډو غونډو او لیدو کتو په اړه خبرونه ورکړل شوي دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د جمهوریت ریاست د وین مرسیال شاوسین مرتضوی وی د تحریک طالبان پاکستان د مشر وجل کیدلو دا خو ده چې افغان حکومت د تروسی ډلو د مشرانو په خلاف د مبارزې په برخه کې ډیر جدي دی او دا غوی پر وړاندې په لاس کې د لرلو ټول امکانات څخه کار اخلي.
در عین حال ما انتظار داریم که
په عین وخت کې مونږ تمه لرو چې زمونږ گاونډي هیواد سره شتو امکاناتو او ظرفیتونو ته په پام لرنی د تروریستانو پر وړاندې پرته له توپیره اقدام وکړي.
تمه جانبه انجام ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی چې د پاکستان د صدر اعظم او د پوځ د مشر سره د مولوی فضل الله د مړینې پر مسله خبرې کړي. ښاغلي غنی ویل چې د پاکستان ملکي او پوځي مشرانو څخه یې غوښتي چې د خبرو میز ته دي د هغو افغان طالبانو حاضرولو په برخه کې عملي ګامونه واخلي چې په پاکستان کې دېره دي. ښاغلي غنی ویل چې د پاکستان صدر اعظم او د پوځ مشر په بریالي ډول د اوربند ټینګېدو له امله ورته مبارکي ورکړي او د دواړو خواوو لخوا په بشپړ ډول د اوربند رعایتول یو ستر بریالیتوب ګڼلی. افغان او پاکستانی مشرانو په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د اوربند ټینګېدو په اړه دا خبرې په داسې حال کې کړي چې نن دوهمې ورځې دپاره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د طالب وسلوالو او افغان حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ اوربند رایت شوی دی. د کابل په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د افغان حکومت سیمه ییزو چارواکو او د وسلوالو طالبانو د اسادو ترمنځ د ګډو غونډو او لیدو کاتو په اړه خبرونه ورکړل شوي دي. لږ تر لږه د کابل، غزنی، لوګر او د ننګرهار په ولایتونو کې د افغان حکومت چارواکو امریکا غږ اشنا راډیو ته د طالبانو د اسادو سره خپل لیدو کاتو کلیدی. په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر داسې تصویرونه او لنډې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د کابل په ګډون په شمیر ښارونو کې افغان امنیتي چارواکي د طالب وسلوالو سره د روغبړ او یا خبرو په حال کې لیدل کېږي. په دغو ویډیوګانو کې د کابل په میرویس میدان، کوټه سنګي او خوشحال خان مینو کې هم طالبان لیدل کېږي چې کابل ښار ته رانوتي او د ښار په واټونو کې حرکت کوي. په خوشحال خان مینه کې یو طالب امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې کابل ته د سولې پیغام سره ورغلی او سوله غواړي. همداشان په یو تصویر کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک هم لیدل کېږي چې د کابل ښار په یو دروازه کې د یو شمېر طالب وسلوالو سره روغبړ کوي. نن د اختر په دویمه ورځ په هلمند، ننګرهار، لغمان، لوګر او څو نورو ولایتونو کې والیانو او نورو ولایتي چارواکو د طالب وسلوالو سره ګډې غونډې کړي دي. تېر ورځ هم د کندوز، هرات، لوګر، زابل له ولایتونو څخه د افغان حکومت چارواکو او طالب وسلوالو د غونډو خبرونه ورکړل شوي وو. طالبانو لږ تر لږه امریکا غږ اشنا راډیو ته په لوګر کې د افغان حکومت چارواکو سره د یو شمېر طالب وسلوالو لیدو کاته تایید کړي دي. د مخه د افغانستان دفاع وزارت او د کابل د پولیسو قوماندان خارون د وسلو پرته د طالب وسلوالو د نوتلو په اړه د افغان حکومت پریکړه رسنیو سره په خبرو کې شریکه کړې وه. شاوسین مرتضوی وی د اوربند څخه د پراخ ملاتړ له امله تمه لري چې د دغې لیوالتیا څخه په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره کار واخلي.
استقبال بې نظیر هموطنان ما
له اوربند څخه د هیوادوالو بې ساري هرکلی دا ښیي چې په افغانستان کې سوله په یو ملي او جمعې غوښتنې بدله شوې ده. تمه لرو د هغه جمعې ملاتړ څخه چې شته موږ وکولی شو په افغانستان کې یو تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړو.
فراهم
د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمن د اوربند غزیدو په برخه کې د افغانانو د غوښتنو سره سره د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دا روان اوربند به د اختر د درېمې شپې په 12 بجو پای ته ورسیږي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بهرنیو چارو وزارت مامور او د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې د اوربند څخه جګړې ته د طالبانو د بېرته ستنېدلو یو عمده علت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون مسله ده.
چې دا اوربند درېم ورځې د اختر په شپې په 12 بجو ختمېږي او له هغه نه وروسته بېرته جنګ سره نیول کېږي.
د سولې داسو په لړ کې د هلمندي ځوانانو د سولې کاروان چې د غوی په درېشتمې پر پخو له لښکرګاه څخه پلی مزل پیل کړی و نن د شنبې په ورځ د غبرګولي په شپږشتمه د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار ته رسېدلي دي. ټاکل شوي د سولې د کاروان دا لارویان به په میدان ښار کې د دمې وروسته د کابل پر لور حرکت ته دوام ورکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
لیکوال او تاریخ پوه عجیب محمد په دې باور دی چې امریکا د مذاکراتو او تفاهم لاري په افغانستان کې روان جنگ پای ته رسولو کې مهم رول لوبولی سي، خو په دې شرط چې عیني واقعیتونه په پام کې ونیسي. عجیب محمد دا خبرې د امریکا شخص د خبریال سید سلیمان شاه سره په مرکه کې کړې دي.
اجسه ولی محمد داسې معلومیږي چې هم د افغانستان حکومت او هم د طالبان مشران سولې ته لیواله دي. کوم خبری رپورټونه چې موږ ته را رسیدلي دي ښایي چې د افغانستان په زیاترو برخو کې طالبانو او حکومتي عسکرو او پولیسو په ګډه سره داخل منځونه کړي دي او خلک هم راوتي دي. د سولې یو بهیر پیل شوی دی. څرنګه چې متحده ایالات هم د افغانستان په روان جنگ کې یو مهم فریق دی، تاسو څه فکر کوئ چې د سولې په روان بهیر کې امریکا څه رول لوبولی شي؟
بچا صاحب، دا خبره پر ځای د لنجي او کشالې د انساني ژوند یو دوامداره برخه ده. مهمه خبره د خلاصون په لاره کې ده. موږ په یوویشتمه پیړۍ کې قرار لرو. دا د کمپیوټر او اقتصاد پیړۍ ده. په کار دا ده چې د جګړو پر ځای خبرو ته لومړیتوب ورکو. هغه پښتو متل غوټه چې په لاس خلاصېږي و غاښ ته عجت نشته. څلورو لسیزو څخه په افغانستان کې که باندنۍ لامل دی او که کورنۍ د وچ کلک زور څخه کار اخیستی دی، د زور بالا زور دې لړۍ هېڅ ګټه هم نه ده رسولې. په کار دا ده چې نړیوالو لانجو ته د علمي میتالوجي د لارې د خلاصون عملي لارې چارې ولټول سي، او د کړکېچنې ټولنې د سمون لپاره دوې لارې کارول کېږي. یوه په زور کار اخیستل، او دویمه ته سوشل اپروچ ویل کېږي، یعنې په ټولنه کې د شیګورو په کارونو د اوزار سمون. پر 9 اپریل 2011 کال د انګلستان ګارډین اخبار یو مضمون خپور کړي، په هغه کې لیکلي وو چې هغه باندنیان چې د بیا ودانولو د چارو لپاره افغانستان ته ورځي تل یې تود هرکلی کېږي، او چې په وردی کې د توپک سر ورځي بیا یې هرکلی نه کېږي. هغه د پښتو متل چې انسان د احسان تابع دی، همدغه تګلار په نړۍ کې چین پلی کړې ده. نه یې مادي زیان سوی دی او نه هم ځاني.
د افغانستان حکومت چې کوشش کوي چې د طالبانو سره روغه وکړي، متحده ایالات څه رول لوبولی شي؟
بادشاه صاحب، د افغانستان په 1990 کې د دغه ناورین سره اته میاشتې مخامخ شو. تر دې حده د افغانستان ارګ ته له منځه ولاړل چې ارګ د اوسېدلو نه ولو. خو بیا د سردار محمد یوسف راولاړ شول. پخواني شوروي اتحاد او خاص کر د امریکا په مرسته یې افغانستان ته په 23 کال کې هغه اوږدمهاله، لنډمهاله او منځمهاله پروژې ورکې چې د اوسه پورې ساری نه لري. امریکې په انکشافي برخه کې خصوصا د ډیمونو په جوړولو کې، د لوی لارو په جوړولو کې ډیره مرسته وکړله. بیلګه به هلمند راواخو، د هلمند لشکرګاه ښار ته چینی امریکا ویله. د هلمند ډیم چې په 1953 کې جوړ شوی دی، کجکی د دې په برکت په لکاو انسانانو د کرنې په برخه کې ګټه واخیستله. خو نن هغه ځای ویشتل کیږي په توپ او پټنګ. نو هلمندیانو یا افغانانو چې په خاطر شي خاطرې درلودي، هغه د دغه ژو اکونومکس تګلاري په برکت درلودي. خو چې دغه تګلار اوس واوښتله، اما نسراتلی او په دې باندې استقرار نسراتلی په افغانستان کې.
دا لیکوال حاجی ولی محمد چې موږ سره په تلیفون باندې د ګلستان خبر کول، ډیر مننه.
ډیر مننه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د نړیوال بانک لخوا نوی خبرې سوي ارقام شي چې د دوه پرله پسې کلونو وروسته چې د ماجر کارګرو پیسې حواله پکې کمې سوي وي، په 2010 کال کې زیاتې سوي دي. نور تفصیل به په دې راپورټ کې واورو.
نړیوال بانک وایي مثبت اقتصادي وده، کمه بیکاري او په امریکا کې د مهاجرت په باره کې سختې پالیسۍ هغه دلیلونه دي چې په امریکا کې د مهاجر کارګرو د پیسو په حوالو کې زیاتوالی راغلی دی. د مهاجرت د چارو لپاره د نړیوال بانک غړی دلیپ راتا وایي،
ریمیټانسز آر ای لایف لاین ټو مینی کانټریز اینڈ ان پرټیکولر سمال اینڈ کانٹریز دیٹ آر فیسنگ سم سورٹ آف اے کرائسس. So whether it is a fragile country, whether it is a small country,
په ډېر ملکونو کې د پیسو حواله د ملا اتیر ګڼل کېږي، په خاصه توګه واړه هیوادونه چې د ځینو ستونزو سره مخامخ دي. که دا یو کمزور هیواد دی، که دا یو وړوکی هیواد دی، که دا یو ډېر نسمن هیواد دی، او که دا داسې نسمن هیواد دی چې د پیسو په حوالو باندې متکی وي. د ټیټ او منځنی عاید هیوادونو ته تیر کال 468 میلیارده ډالر حوالی رسیدلی وي. اټکل دی چې دغه ارقام په روان کال کې 450 میلیارده ډالر ته ورجک شوی دی. د نړیوال بانک د مهاجرت د چارو متخصص دلیپ راتا وایي، هغه هیوادونه چې د پیسو حوالی ورته ورځي په سر کې هند، چین، فلیپین، نایجیریا او مکسیکو دی. دلیپ راتا بیا وایي،
the largest remittance recipient country in Latin America and the Caribbean region is Mexico with about 31 billion.
هغه هیوادونه چې د لاتین امریکا په سیمه کې د پیسو زیاتې حوالی ورته رسیږي، لاتین امریکا او د کاریبیان په سیمه کې مکسیکو ده. دوی ته تقریبا د 150 میلیارده ډالرو حوالی رسیږي. د امریکا او مکسیکو ترمنځ د مهاجرو او حوالو ارتباط په نړۍ کې تر ټولو زیات دی. دلیپ راتا بیا وایي،
The US is the largest source country for remittances and officially the number is somewhere around $54-55 billion a year. Some estimates range go as high as 130 billion.
America tar tolo staraman bada rasmi arqam da 450 tar 550 milliard dollar por pakal ke de aw de zin atkalun lo makh da andaza pe yow kal ke 130 milliard dollar tarasi د هیتی، نیکاراګوا او هندوراس په څیر هیوادونه په امریکا کې له کارګرو نه چې کومې حوالې لاسته راوړي نو هغه د خپل ملي عاید له 10 تر 10% پورې جوړوي. ګواتیمالایی اګلیډی فلورین وایي:
Aquí estamos en un país nosotros que
Here we are in a country where we work hard, but it is a country of opportunities where we can really help our families.
Realmente ayudar a nuestras
Mang dalta badas yo hewat ke wasi gu che sakh kar ka wo magada de fursatuno yo hewat de chale de hewat na waqan de khpulo korane wo sara mrasta kawle sho Honduras sei susuna ke mo pus wai
Lamentablemente en nuestros países
because there are many needs in our countries and unfortunately there are no resources for that
Zaka zamung po hewadun ke dir zaruratuna de la bada marga de zarul para pa ke manabe nashta de drata pa qawl hawale zon naslun ta ham gata rasawi de li prata be wai
school dropout rate of children in El Salvador is lower for families that receive remittances meaning that
د هغه کورنۍ او چې حواله ورته راځي ماشومان په کم شمیر سره خنځي پرې دي او د دې معنا دا ده چې ډېری حواله د دې لپاره دي چې ماشومان خنځي وته واستول شي په ډېرو مواردو کې په کم عاید هیوادونو کې په دغه حوالو د کورنۍ سره مرسته کیږي چې اساسي ضرورتونه ور باندې پوره کړي لکه په خوړو یا ضروری دارو درملو یا د ماشومان په تعلیم باندې لګول کیږي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2129 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په تقریبا ټولو ایالتونو کې د خودکشي یا د ځانوژنې پیښې زیاتې شوې دي خود امریکا متحداتو د فدرالي حکومت د ناروغي او د کنټرول مرکز یا سی ڈی سی په خپل کلنی رپورت کې ویل دي چې دا یو نړیواله پدیده ده سید سلیمان شاه په واشنگتن کې د امریکا جغ خبريالي کارول پیرسن د رپورت خلاصه تاسو ته در اوروي
د متحده ایالاتو د ناروغي او د کنټرول مرکزی اداره چې د سی ڈی سی په مخفف نوم باندې یادېږي وایي چې په متحده ایالاتو کې د خودکشي کچه لوړه شوې ده او د پخوا په نسبت اوس تقریبا د امریکا په ټولو ایالتونو کې ډېر خلک خپل ځانونه وژني د حکومت دغه مرکزی اداره په خپل تازه کلنی رپورت کې وایي چې په نړۍ کې تقریبا په هرو 44 ثانیو کې یو انسان خپل ژوند له لاسه ورکوي چې زیاتره یې د ذهني ناروغۍ په وجه باندې دغه کار ته اقدام کوي د داروتی پاوف په نوم یو امریکایي ښځه چې په نهه کلنۍ کې د خپل پلار خودکشي په خپلو سترګو لیدلې ده وایي
آی کاونټ دټ ډے اس دی لاست
ډے اف مای چایلډهود زما د ژوند وروستۍ ورځ وه له کومې شیبې نه چې ما خپل پلار ولیدو چې ځان یې مړ کړ نو ما سره د دې امنیتۍ احساس را پیدا شو او فکر مې وکړ چې ټول ژوند مې برباد شو داروتی چې پلار یې د امریکا د پوځ پخوانی سی منصب ورجینیا ایالت د ارلنګټن په نظامي هدیره کې خښ دی د لیدلو لپاره یې نوموړی اوس هم تقریبا هر هفته ورځي نوموړی وایي کومو خلکو چې د ځینو سختو مجبوریو او یا مایوسیو په وجه ځانونه وژلي دي نور خلک دې ورته د بزدل خطاب نه کوي غټه وجه دا ده چې دا غوې د صبر کاسه ډکه شي او دومره مایوس شي چې د ځان د وژلنه سیاو ته بل لار نه پاتې موږ باید په دې فکر وکړو چې نور انسانان سره مرسته وکړو چې د خودکشۍ له ارادې نه واړو او علاج جاری وساتي داروتی امریکا غږ ته ویل
آی لاست مای سن
پلار د خودکشۍ نه تقریبا 50 کال وروسته په 2012 میلادي کال کې ځوان زوی هم خودکشي وکړه او ځان یې وژو نو موږ ویل چې دا دواړه وژنو د هغې په ژوند باندې ډېره ژوره اغیزه کړې ده د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې هر کال 800,000 انسانان په خپل لاس ځانونه وژني کارپوهان وایي که حکومتونه لازمه توجه وکړي نو د خودکشۍ مخنیوی کیدای شي په شرط دې چې حکومت په عامو ځایونو کې د شرابو او مخدره موادو په خرڅولو باندې پابندي ولګوي او د قاچاق مخه ونیسي او له هغه کسان سره سم د ستمرستي وکړي چې د ذهني فشار او زړه د خفقان ناروغي لري. امریکایي ساينس پوه پال ګوانفریډو چې د مینټل هیلت امریکا یا د امریکا ذهني ناروغي په نوم د یو مرکز مشري په غاړه لري او د هغو کسانو په اړه پلټنې کوي چې د مختلفو عواملو په وجه خپل ځانونه وژني.
وایي
زیاترو کسانو لپاره خودکشي تقریبا په څلورمه مرحله کې واقع کیږي. دا هغه ناروغان دي چې ډېر سخت ذهني فشار لاندې او ناروغي مزمن حالت ته رسیدلي. دا روتي د خپلې تجربې په اړه وایي که یو څوک په خپل ژوند کې د سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي او ذهني حالت یې خراب شي خودکشي فکر کوي. شاید چې په لومړۍ مرحله کې زموږ خبرې ګټه ونه رسوي، خو که ورو ورو خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړو ډېر امکان لري خپلې ارادې نه واوړي. کارپوهان د نړۍ حکومتونو ته دا مشوره ورکوي چې د ذهني ناروغانو علاج باید په لومړۍ مرحله کې پیل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د کینیا ولسمشر د ټولو دولتي کارکونکو د شتمنیو د حتمی تفتیش لپاره د مبارزې ګړندیتوب اعلان کړی دی. ښاغلی کنیته دا پریکړه په داسې حال کې کړي چې په یو شمیر دولتي تړونونو کې د میلیونونو ډالرو د ورکېدو راپورټونه ورکړل شوي دي. پام وکړئ په دې اړه دې راپورټ.
کینیا ته ویلي دي چې په دولت کې د مفسدو چارواکو د موندلو لپاره د تفتیش پروسه له ځانه پیلوي. هغه وایي دا کار به د عامه شتمنۍ د ناوړه ګټې اخیستنې مخه ونیسي. په اعلان شوي حکم کې ویل شوي چې دولتي کارکوونکي باید د خپلو شتمنیو منبع روښانه کړي څو فاسد کسان معلوم شي. د کینیا ته د حکم په لومړي بند کې راغلي
تاسو باید موږ ته د خپل کور تنخواه په اړه ووایست او دا باید روښانه شي چې څنګه مو برابر کړي دي. که موټر مو چې اخیستی هڅه مه کوئ چې د خپلې مېرمنې او یا زوی په نامه یې ثبت کړئ. موږ پوهیږو چې دا ستاسې دی، څنګه مو وپیرود؟ تاسو باید وضاحت ورکړئ او زه به تفتیش د خپل ځانه پیل کړم.
تیره میاشت د کینیا په څو دولتي ادارو کې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د فساد مختلفې قضیې چې د توکو یو شمیر تامینونکي هم پکې شامل وو رسوا شوې. تر اوسه څه باندې څلوېښت دولتي چارواکي او سوداګر د فساد د وروستیو رسوایانو په تور هم نیول شوي دي. کینیا ته په 2014 کال کې واک ته له رسیدو سره سم د فساد له مشکل سره مخ دی چې تر اوسه یې مخه نه ده نیول شوې. خو د کینیا جمهور رئیس وایي د چارواکو د شتمنۍ تفتیش به د نورو اقداماتو مهمه برخه وي. کینیا ته د رواني اونۍ په پیل کې د یوه اجرایوي حکم په صادرولو سره ټول دولتي او نادولتي ادارات دې ته مکلف کړل چې د 2013 میلادي کال د جولای تر لومړۍ نیټې پورې د خپلو شتمنیو بشپړ جزئیات خپاره کړي. د حکم په دریم بند کې راغلي
د بیلګې په ډول که تاسې سړک رغولی وي موږ غواړو پوه شو چې قرارداد چا ګټلی، ارزښت یې څومره وه، څوک په دویم ځای کې راغلي ول، ولې لومړی کس ته دا تړون ورکړل شوی و. په دې ټولو غواړو چې پوه شو. د کینیا وګړي باید په دې پوه شي چې کومې کمپنۍ چې دا قرارداد ګټلی د چا پورې اړه لري، آیا دا یې مشر دی او که یې سهمدار. له دې وروسته به څه پټ پاتې نه شي.
د کینیا ولسمشر د جون په لومړۍ نیټه امر وکړ چې د خریداری او حساب ورکونې د برخې ټول مشران دي یو ور بیا وپوښتل شي. کینیا په 2018 میلادي کال کې د شفافیت د نړیوالې ادارې په خپاره شوي لیست کې له سلو امتیازونو یوازې 28 ترلاسه کړي دي، یا په بله معنا له 1996 څخه تر 2018 کال پورې په کینیا کې د فساد شاخص په منځنۍ توګه 22.28 امتیاز و.
Thank you.
درنو اردوونکو زموږ لومړی سارانه خبری خبرونه پر دې ځای پاتې ورسیده. لږ شېبې وروسته د تاریخ خبرونه پیل کیږي. هله دا چې د تاریخ خبرونې ته هم واشتئ. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضر شو.